ازادي راډیو قدر من اوریدونکو سلامونه په دې خبرونه کې زه فرشته صاحب د قادر جلالوف په تخنیکی همکاري ستاسو هر کله کومه پیل کوو. د دې سات په خبرونو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکي وایي د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته هغه لیست اسپارلې دی چې په کې د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د بیړنیو او عملی اقداماتو غوښتنه شوې وه. ریچارډ بنټ پرون جمعه د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلی کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه د خپل راپور له وړاندې کولو وروسته په یو خبري ناسته کې دا خبرې کړې دي. د بنټ په خبره په دې لیست کې په سیاسي بهیرونو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د ټولو افغانانو په ځانګړي توګه د ښځو ګډون د بشري حقوقو د فعالانو ملاتړ او تمویل او د عدالت پر بنسټ د بشري مرستو ویش او غوښتنې شامل وي. هغه وړاندې ویلي د طالبانو پر وړاندې د نړیوالې ټولنې اوسنیو تګلارو دوی د بشري حقوقو څخه د سرغړونو په برخه کې زړور کړی دي. دا بنټ په خبره د طالبانو پر وړاندې د حساب کتاب یو میکانیزم رامنځته شي. ریچارډ بنټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته خپل هغه راپور وړاندې کړ چې پکې د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو پر وړاندې د ځپونکو اقدامات سربېره د طالبانو په زندانونو کې پر معترضو ښځو د جنسي تیریو موضوع هم یاده شوې وه. طالبانو د بنټ د راپور په غبرګون کې ویلي بنټ یو عقدهي شخص دی او د راپور یې هم د همدې عقدو له مخې برابر کړی دی. ملګرو ملتونو د خبریالانو پر وړاندې جرمونو د معافیت د پای تر سولو د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي په ټوله نړۍ کې له 2006 څخه تر 2014 کال پورې له 1200 ډیر خبریالان وژل شوي دي. د سازمان نن د یو بیان په خپرولو سره زیاته کړه د شاوخوا 50 سلنه خبریالانو د وژنې قضیې محکمو ته نه راجع کیږي. په بیان کې د دې سازمان د سرمنشي انتونی ګوتریش په حواله راغلي په وروستیو 2 لسیزو که د هرې جګړې پرتله د غزې په جګړه کې ډیر خبریالان وژل شوي دي. هغه له حکومتونو غوښتي چې د خبریالانو د خوندیتوب او د خبریالانو پر وړاندې د جنایانو څیړنې وکړي او عملانو ته د فوري سزا ورکړي. نن د نومبر 2 د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو مافیات د پای ته رسولو نړیواله ورځ د افغانستان د خبریالانو مرکز د همدې ورځې په مناسبت د جمعې په ورځ ویلي په تیرو 2 لسیزو کې په افغانستان کې 123 خبریالان او د رسنیو کارمندان چې له ډلې 40 تنه ښځینه وې وژل شوي دي. د مرکز په یو اعلامیه کې ویلي له سزا څخه د مافیات د فرهنګ په وجه د څه باندې 40 سلنه د قربانیانو عدالت نه دی ترلاسه کړی. د مرکز د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د خبریالانو د وضعیت په اړه ویلي په تیرو 3 کالونو کې د خبریالانو او د رسنیزو کارمندانو پر وړاندې 440 خبریالانو د حقونو د نقض قضیې ثبت شوې دي. د افغانستان بشری وضعیت د افغانستان لپاره د ازبکستان د ولسمشر د ځانګړي استازي اسمت الله ارکاشیف او د منځنۍ اسیا لپاره د اروپایي ټولنې د ځانګړي استازي ترهی حاکالا د بحث یو له مهمو موضوعاتو څخه و. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په ورځ په بیان کې د دې 2 چارواکو لیدنو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلي ارکاشیف او حاکالا په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره د نړیوالې ټولنې د هڅو او افغانستان ته د بشري مرستو د رسولو لپاره په ترمیز کې د نړیوال ترانسپورت او لوجستیکي مرکز د کارولو پر امکاناتو خبرې اترې وکړي. وړاندې راغلي دواړو چارواکو د افغانستان په اړوند مسایلو په اړه په دوارخیزه سلام مشورو تایید کړی ده. د 2020 کال په اگست کې پر افغانستان د طالبانو لبیا واکمنۍ دورې سی په بیلابیلو راپورونو کې په افغانستان کې د بشري ناورین خبرداري ورکول شوې ده. د خیبر پښتونخوا په لکه مروته او ډیره اسماعیل خان زلو کې د گزارنه 2 نوي پیښې ثبت شوې دي. د پاکستان د پولیو د مخنیوي پروګرام وایي د 2 نوي پیښو په ثبت سره په پاکستان کې سکل د پولیو د مثبتو پیښو شمیر 45 لوړ شوی. د دې پروګرام خبره د دې پیښو ډیر شمیر په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې ثبت شوې دي چې د تیر کال پرتله 2 برابره ډیر شوې دي. د گزارنه 2 نوي پیښې په داسې حال کې ثبتېږي چې د پاکستان د روغتیايي چارواکو په خبره پرون په دې هیواد کې د 5 کلونو عمره 45 میلیون ماشومانو د پولیو واکسین ترلاسه کړ. پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې لا هم پکې د پولیو یا گزارنه پیښې شتون لري. د حزب الله ډله وایي نن یې د بی پیلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالما خیم پا پوزی هډه په نخه کړی ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوزی ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري. د رویټرز خبري اجانس د راپور پر بنسټ اسرائیلو تر اوسه د دې برید په اړه څه نه دي ویلي. رویټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دي خپره کړي. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د یو ترهګریز سازمان په توګه پیژندل شوی. اروپایي ټولنه د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګریزو سازمانونو په لیست کې شامل کړې ده. د اسرائیلو د بیړنی خدماتو اداره وایي له لبنان څخه په توغول شویو راکټونو کې یوولس کسان ټپیان شوي دي. د ادارې نن شنبه ویلي دا راکټونه پر یوه کور لګېدلي دي او دا برید وروسته له هغه دی چې اسرائیل او حزب الله ډلې ترمنځ چې د لبنان پر ډیرو جنوبي برخو کنټرول لري د اوربند امکان کم شوی دی. راپورونو په لړ کې برابر سره واوري چې د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړی دي.
افغانی مېرمنې د انځي وهنه تپریخ واستې د بیان ازادي ترې نه واخیسته نور یې هم محدود کړ هم جون یې ورته خاموش کړ.
او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ختیځ ولایتونو بزګران بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو وخت شي پاکستان پرې لارې بندوي.
گوانڈیان منگ سر ڈیر ناجائز وقت کی لاری باندھی جنگونا شروع کی دغا سلاد ڈیر پتاوان بانی تمامی گی سوکھ خرچے پی نشی ڈکولے دیکانان تڈیر غٹ رتاوان نو خساری رسائی
باندې پخ پرونه کې نړیواله موضوع هم لرو. نور راپورونه هم شته را سره اوسئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
سمږه خبری ټولګې د راپورونو برخه ته بیا هم خراغلې او شروع کوو د دې خبرونې په راپورونو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما وایي د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په نوم قانون د افغانانو په خوانی محدودیتونه لا پسې سخت کړي دي. یونما په خپل تازه ترې میاشتنی راپور کې دا هم ویلي چې دغه قانون د نورو په پرتله افغان ښځې او نجونې لا زیاتې اغېزمنې کړي دي. یو شمېر افغان مېرمنې او د ښځو د حقونو فعالان بیا وایي دغه ډول قوانینو د دوی جوان لګنو ننګونو سره مخ کړی دی. په همدې حکله د فیروز عزیزی راپور ته غوښی.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما په تیرو درېو میاشتو کې په دې هیواد کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه یو راپور په خپرولو سره وایي د امر بالمعروف قانون د ښځو پر وړاندې ځینې پخواني محدودیتونه لا پسې سخت کړي او نوي محدودیتونه یې هم پرې زیات کړي دي. یونما پرون جمعه د نومبر په لومړۍ نیټه په خپل خپور کړي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې د قانون په امازون کې د ښځو د فعالیت، بیان او مشارکت ازادي اخیستې ده. دغه راپور د جولای، اگست او سپتمبر په میاشتو کې په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت څرګندلای دی. په راپور کې د امر بالمعروف د قانون لمخې د ښځو د غاک اورات ګڼلو، د ښځو د سوداګریزو فعالیتونو او له محرم پرته د ښځو په سفر بندیز یادونه هم شوی ده. یونما ویلي داسې پیښې هم ثبت کړي چې ښځې د محرم نه لرلو او مناسب حجاب نه مراتولو له امله په لنډ واټن کې بازار یا کارځای ته لتلو راګرځول شوي دي. په راپور کې د غرض د ښځو او نجونو د حقونو په افغانستان کې د داعش د بریدونو او ملکي تلفاتو، له ګاونډیو هیوادونو سره د پولې په اوږدو کې د نښتو، د حکومتي چارواکو له لوري د خپل سرو نیونو، لفظي ګواښونو، شکنجو، بندي کولو او وزنو یادونه هم شوې ده. په راپور کې راغلي دي چې په جولای، اګست او سپتمبر میاشتو کې لږ تر لږه د خپل سرو نیونو او توقیف څلیریست، د شکنجې، بد چلند او ګواښلو لاس او د پخواني افغان ځواکونو د وزنې 15 پیښې مستند کړي دي. په راپور کې د طالبانو د حکومت له لوري په عام محضر کې د درو وهلو یو سلو یوولس پیښو یادونه هم شوې چې پکې 15 نوي نارینه، 15 لس ښځې او یو نجلۍ شامل ده. یونما ویلي د طالبانو دغه محدودیتونو او قوانینو د افغانانو له بشري حقونو نه د سرغړونو لامل ګرځېدلي دي. یو شمېر افغان ښځې او نجونې وایي د طالبانو سختریزو قوانینو افغان مېرمنې انزوا ته وړي او ان له دوی د بیان ازادي اخیستې ده. د کونړ ولایت اوسیدونکو د ښځو د حقونو وی فعالی لطیفې سالرزی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اوسې دا قانون وړاندې کړی دی، د دوی حقونه نور هم کمزوري له افغاني میرمنې د انزوا حالت ته پریښوستي، د بیان ازادي ترېنه واخیسته، نور یې هم محدوده کړه، عام ژوند یې ورته خاموشه کړه. که چیرې دغه ډول محدودیتونه دوام وکړي، د دوی ژوند به بد وضعیت بد حالت سره نور هم مخ شي.
په پاکستان کې میشته د بشري حقونو یوه افغانه فعاله ماریا نوري بیا وایي، د طالبانو دغو اقداماتو د محدودیتونو تر څنګ په ټولنه کې د خلکو ترمنځ اند ویرې فضا خپره کړې ده.
طالبان با وضع قوانینی که حتی صدای زنان هم عورت میداند،
طالبانو د داسې قوانینو په وضع کولو چې حتی د ښځو غږ په کې عورت بولي، واقعا د افغانستان د خلکو بشري حقونه یې نقض کړي. دغه ډول محدودوونکي قوانین او کړنې نه یوازې د خلکو ازادۍ سلبوي، بلکې په ټولنه کې د ډار او ناامنیو لامل شوي. دا وضعیت یوازې ښځې نه، بلکې د هېواد ټول وګړي اغېزمن کړي. نړۍ باید نور یې پر وړاندې عملي غبرګون وښيي.
که څه هم د طالبانو حکومت تر اوسه د یوناما د دغه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې دغه ډول راپورونه رد کړي او ادعا یې کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو په افغانستان کې تر بیا ځلې واکمنېدو وروسته په دې هېواد کې د زده کړو او کار په ګډون په میرمنو سخت محدودیتونه لګولي دي. که څه هم د طالبانو دا محدودیتونه په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوي، خو طالبان نه یوازې دا چې په دې برخه کې له خپلو پرېکړو په شاسو نه دي، بلکې پر ښځو د محدودیتونو د عملي کېدو غوښتنه یې کړې ده.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
بیا هم ښه راغلی. په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو د پورته کولو غوښتونکي دي. افغان میرمنې او فعالان هم له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو په حکومت فشارونه زیات کړي. ریچارډ بینټ ویلي د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو د پورته کولو لپاره یو لیست وسپاري. بینټ پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ خپل راپور هم وړاندې کړی دی. د دې راپور او د ریچارډ بینټ په کتنې باندې سنا کاکر راپور چمتو کړی، تاسو واورئ.
په داسې حال کې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ ویلي، د ملګرو ملتونو سازمان عمومي اسمبلۍ ته د افغانستان د وضعیت د بدلون لپاره د یو شمېر ګامونو پورته کولو لپاره یو لیست سپارلی دی. یو شمېر افغان میرمنې او د بشري حقونو فعالانې وایي نړیواله ټولنه باید پر طالبانو فشار زیات کړي. یوه ښځه چې د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په دې راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
باید په افغانستان کې د طالبانو پر لوړپوړو چارواکو ډیر فشارونه راوړل سي. په ځانګړې توګه که د طالبانو پر سفرونو محدودیتونه ولګول سي او اجازه ورنکړل سي، دا زما په نظر یوه ښه لاره ده څو د نړیوالې ټولنې فشارونه د طالبانو لپاره یو ګواښ وي او دوی خپل لیدلوری د افغان میرمنو پر وړاندې بدل کړي.
د بشري حقونو فعال ساجه بیگم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید گفت که جهانیان گوش شنونده
باید ویل شي چې نړیواله ټولنه باید یو اوریدونکي غږ وشي او هغه وضعیت چې دا مهال پر افغانانو او پر میرمنو روان دی په خلاص سترګو او غوږونو وویني او واوري. زموږ غوښتنه دا ده چې د افغانستان د موضوع په هکله د 2000 کال په څیر یو جدي اقدام ترسره کړي څو افغانان له دې وضعیت څخه وژغورل شي او یو هوسا ژوند ولري.
دا غوښتنې داسې مهال دی چې د افغانستان لپاره د بشري حقونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ پرون په یوه خبري کنفرانس کې چې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې وروسته ترسره شو، په افغانستان کې د وضعیت بدلون لپاره د جدي ګامونو پورته کولو غوښتنه وکړه. نوموړي وویل
Therefore I provided the General Assembly with a list.
ما عمومي اسمبلی ته د بیړنیو او عملی اقداماتو یو لیست وړاندې کړ چې باید ترسره شي، لکه په سیاسي پروسو او ډیپلوماټیکو تعاملاتو کې د افغانانو په ځانګړي توګه د افغان میرمنو معنا لرونکي ګډون، د بشري حقونو د مدافعینو او بشردوستانه مرستو تمویل او ملاتړ، او پر ژوندي پاتې شویو متمرکزو د عدالت لارو یقیني کول دي.
ښاغلی بینټ زیاته کړه، موږ باید ډاډ ترلاسه کړو څو طالبان پوه شي چې د بشري حقونو د دې جدي سرغړونو لپاره پایلې شتون لري. نوموړي تېره ورځ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور وړاندې کړ او وی ویل باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د خبره لنجونو او ښځو سره تبعیضي چلند دی حساب کتاب وشي. په ملګرو ملتونو کې د انګلستان دایمي استازي او د دې سازمان د امنیت شورا دورې مشري باربرا وودوارد هم په همدې ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل په افغانستان کې کړاوونه په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو لپاره وحشتناک دي. نوموړې زیاته کړه
What women are suffering.
د مسلک او زده کړې څخه د بې برخه کېدو سربېره هغه کړاوونه چې افغان ښځې ګالي په حقیقت کې زما پان زموږ ټولو پر وجدانونو باندې یو بار دی.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په ځانګړې توګه د ښځو د حقوقو د وضعیت په اړه د څرګندونې په داسې حال کې دی چې طالبانو د خپلې بیا ځلې واکمنې په لومړیو کې د شریعت په چوکاټ کې د ښځو حقوقو ته د درناوي ژمنه کړې وه، خو وخت له رسیدو وروسته یې داسې فرمانونه صادر کړل چې په دوامداره توګه یې د ښځو پر زده کړو، کار، ټولنیز او سیاسي فعالیت او سفر په برخو کې بندیزونه وضع کړل.
د امریکا استخباراتي ادارو موندلې چې ایران هڅه کوي د امریکا په انتخاباتو کې نفوذ وکړي، مګر دا څنګه کار کوي دلته واوري.
پوهیږئ چې ایران څنګه د امریکا د ولسمشرۍ په ټاکنو کې لاسوهنه کوي؟ باید دا مسله د یو امریکایي له نظره وګورو. تصور وکړئ تاسو یو ویب پاڼه ومومئ چې د خپل هیواد د ټاکنو په اړه په زړه پورې مقالې پکې لولئ، خو په حقیقت کې دا انګلیسي ژبې ویب پاڼه د ایرانی هکرانو لخوا اداره کیږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ مقالې لیکي. حماس چې روسیې په 2014 کال کې د امریکا په انتخاباتو کې د لاسوهنې هڅې وکړې، ایران هم هڅه کوي چې د ټاکنو په درشل کې په امریکا کې اختلافات رامنځته کړي. د امریکا د استخباراتي سازمانونو او سایبری امنیت د کارپوهانو د راپورونو لمخې ایران یو پیچلی کمپاین پیل کړی چې د آنلاین ټکی بریدونه یا هغه څه چې فیشینګ بولي جعلي خبری ویب سایټونه او د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته تولید شوی محتوا پکې شامل دي. د ویب پاڼې چې نوم یې ایون پالیټکس دی، ډېر تمرکز یې د ولسمشرۍ پر جمهوري غوښتونکي کاندید ډونالډ ټرمپ په نیوکو دی. البته د ډیموکراتي کاندید کاملا هاریس په اړه هم توندې لیکنې خپروي. همدارنګه یو ویب پاڼه د ساوانا ټایمز په نوم هم شته چې ځان د جورجیا د ساوانا یو معتبر رسنۍ معرفي کوي. باید وویل شي چې جورجیا د امریکا په ټاکنو کې یو له کلیدي ایالتونو څخه دی، خو که تاسو د مقالې او خبر لوستلو علاقه لرئ، د لیکنې له سبس څخه اټکل کولی شئ چې په دې ویب پاڼه کې یو څه سم نه دي. کارپوهان باور لري چې د ایران لخوا د دې کمپاین اصلي هدف د امریکایي وګړو ترمنځ د خپل هیواد پر انتخاباتي نظام بې باوري رامنځته کول او د خلکو ترمنځ افراطي نظرونو او دریځونو ته وده ورکول دي.
دا چې د امریکا په انتخاباتو کې ایران څنګه لاسوهنه کوي دا مو واورېده. اوس هم ورزو د لبنان خواته. حزب الله ډلوي په تل ابیب کې یو پوځي اډه په نښه کړې ده، خو اسرائیلو تر اوسه د دې بریدونو پخلی نه دی کړی. بل پلو د ایران لوی مذهبي مشر اسرائیلو او امریکا ته ګواښ وکړ چې خپل غچ به اخلي. خامنه‌ای دا څرګندونې وروسته له دې کوي چې امریکا ویلي منځنۍ ختیځ ته د خپل پوځي حضور د پیاوړي کولو لپاره یې 250 بمونه بم غورځونکي الوتکې او ستره بیړۍ ورستولې دي. په همدې اړه فریده سیال را سره د نور جزئیات په غوښتنه مورو.
مننه فرشته جانې. د حزب الله ډله وایي نن یې د بیپلوټ الوتکو په مرسته د تل ابیب په جنوب کې د پالمخین پوځي اډه په نښه کړې ده. حزب الله ډله چې یو سیاسي او پوځي ډله ده، د لبنان پر ډېر جنوبي برخو کنټرول لري. د روټرز خبري اژانس د راپور پر بنسټ اسرائیل تر اوسه د دې بریدونو په اړه څه نه دی ویلي. روټرز هم په دې اړه نور جزئیات نه دی خبره کړې. حزب الله ډله د امریکا د متحده ایالاتونو لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګري سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د حزب الله ډلې سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د حزب الله ډلې لخوا په تل ابیب کې پر پوځي اډې د بریت ادعاوې په داسې حال کې دي چې په عراق کې د ایران د ایتلاف ډلو پلویان وایي نن شنبه د اسرائیلو پر بندري ایلات ښار کې د بیپلوټ الوتکو څلور بریدونه کړي دي. دا وروسته له هغې ده چې اسرائیلو وویل د هغو دریو الوتکو څرک لګولی چې په خبرې د ختیځ څخه اسرائیلو ته نږدې کړي. د عراق اسلامي مقاومت په نوم یو ائتلاف په بیان کې ویلي په دې حالت کې د بریدون هدف څلور ځایونه و. په بیان کې راغلي دا ټول بریدونه په یو سات کې ترسره شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي پر ایران او د ایران پر متحدانو د اسرائیلو بریدونو ته په اشاره نن شنبه اسرائیل او امریکا ته ګواښ وکړ چې سخت ځواب به ورکړي. هغه چې په تهران کې د امریکا پر سفارت د برید په 15مه کلیزه کې خبرې کولې وویل
چه از لحاظ نظامی، چه از لحاظ تسلیحات، چه از لحاظ
لابوزی دا وسلو دا سنبالخت دا سیاسی کرونو لارخه هر چه چه ارتیاوی حتما باید ترسره کوو. پوس وخت کې ټول چارواکي د خپل دندو په ترسره کولو کې بوخت دي. خامنئي په داسې حال کې اسرائیل او امریکا ته ګواښ کوي چې ایرانی چارواکي وای پر ایران د اسرائیلو د بریدونو ځواب ورکوو. د سرګندونې وروسته له هغې دی چې اسرائیلو د اکتوبر پر 6 په ایران کې په یو شمېر پوځي اهداف برید وکړ چې 15 کسان پکې ووژل شول. د شوټډ پریس خبري اژانس راپور پر بنسټ پر غزه او لبنان د اسرائیلو بریدونو ته په پام کې ایران بیرته پر اسرائیلو ځوابي بریدونه وکړي په سیمه کې به کړکېچ لا پسې زیات کړي. امریکا او اروپایي ټولنه حماس د ترهګري ډلې په توګه پیژني.
را پورونا مرکه او اوریدونکی
د خبرونې وړاند او راپورونو ته خراغلې د ختیځو ولایتونو بزګران او بڼوالان وایي هر کال یې چې د سبزیجاتو او تازه میوو راټولولو او پلورلو وخت راورسیږي پاکستان یې پر مخ لارې بندې کړې وي او دوی ته په میلیونونو افغانیو زیان رسیږي. دوی له سرپرست حکومت غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره خبرې وکړي څو د تورخم او نورې لارې پرانستې پرېږدي او یا د ورته بدیلې لارې پیدا کړي څو په راتلونکي کې افغان بزګران بڼوالان او سوداګر د دغو زیانونو او ستونزو سره مخامخ نشي.
څنګه دا کوټ په قرض اخلو، تخم په قرض اخلو، قلبه په قرض وکړو، دکانداران سودا په قرض اخلو، اوس لارې موږ باندې بندې دي.
دا د ننګرهار ولایت د کامې ولسوالۍ اوسیدونکو محمد زمان دی چې چاچی په لوګر کې د رومیانو او بانجانو د کر لپاره 2 لچری بزمکه په اجاره نیولې ده. خو شکایت کوي چې کله هم د دوی کرلې کښت حاصل راشي پاکستاني پر مخ دروازې بندې کړي او د هغه په څیر د زرګونو بزګرانو حاصلات په پټیو او موټرو کې خراب شي او لپلور ووزي. محمد زمان ازادي راډیو ته وړاندې وویل
دا موږ ته یو من رومیان په 30 روپۍ پریوزي او په 40 روپۍ خرڅيږي. موږ چې تجاران ته وایي چې دا رومیان وخت لوي لارې بندې دي، سبب بربادي موږ سوکو، دا وطن پریدو، دا ځای پریدو، سوکو ستلم نشو، قرضار پریشان په دې ځای کې پراته سو، لارې کرای نشته چې موږ ځان غوړو کډه بیرته خپل وطن پورې ویشو. دلته ګرو پراتی په لوګر کې
د ننګرهار ولایت د سره رود ولسوالۍ اوسیدونکي حمید ګل هم په لوګر کې پلس جیری بزمکه په دې امید د رومیانو په ګډون ډول ډول سبزی کرلې چې په خبای به وپلورل شي، هم به یې پورونه لنډ کړي او هم به کور ته یو څو افغاني یوسي. خو وایي د پاکستاني او چارواکو لخوا د لارو بندېدو سره هر کال د ګټې په ځای تاوان کوي.
دا وسره پسلونه دی، یو خوا نه وزي، یو خوا لار نه لري. دا ګاونډیان موږ سره ډېر ناجایزه کوي په دغه وخت کې، لارې باندې جنگونه شروع کوي، د حاصلات ډېر په تاوان باندې تمامېږي، څوک خرچې پې نشي ډکولی، دکانانو ته ډېر غټ تاوانونه او خسارې رسي. چې اخره کې حسابونه وکړو ټول په تاوان شي، کال هم خوشي لاړ شي. پروسه کال هم 15 لک روپۍ په 2 لک 10 لک جریبو کې ماته تاوان راوختی دی. همدغه هر کال د لارې بندېدو په اساس باندې کیږي.
افغانستان کې یوازې بزګران د پاکستان لوري د لارو بندولو او لامل دوی ته د زیانونو وختلو څخه شکایت نه کوي، بلکې بڼوال هم د لارو بندښت په وجه هر کال په میلیونونو افغانۍ زیان کوي. دوی وایي د پاکستاني میوو او سبزیجاتو پر مخ ټولې دروازې خلاصې دي او د هغه هیواد سوداګرو ته اسانتیاوي چمتو دي، خو افغاني محصولاتو ته له ډیورنډ کرښې د وختو اجازه نه وي. افغاني بڼوال او بزګران د سرپرست حکومت له مسؤلینو غواړي چې یا د پاکستاني او چارواکو سره د یادو ستونزو د دایمي حل لپاره خبري وکړي او یا د هم د دوی محصولاتو ته نور بازارونه او لارې پیدا کړي. محمد حنیف د غوښتنې ازادي راډیو سره داسې شریک کړي.
نو موږ څاخ مشکلات سره لاس گریوان یو، اما مالاز اسلامي نوم ته غوښتنه ده چې موږ ته بدیل لار راوخه، یا بدیل لار یا دم دغه پاکستان سره لار اخلاص شي، ریټونه د رومیانو خوشي د نور حاصلات یواز دانه انګور مړه رومي پیس دا ډیر سبزیجات د افغانستان د خانه د په دی وخت کې دا غوته وریدي. موږ دا خاص لرو او بلم د پاکستان او د نور ګوندی هیوادونو دا غوښتنه ده چې دغه لارې په موږ په دغه وخت کې بند نه کی.
که څه هم چې د بزګرانو د وسنیو شکایتونو او غوښتنو په اړه طالب چارواکو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو له دې وړاندې ویلي چې کوښښ کوي افغاني محصولاتو او تولیداتو ته د نورو لارو او بازارونو پیدا کولو سره افغانان لشته ستونزو خلاص کړي. د یادونې ده چې هر کال په افغانستان کې د تازه میوو او سبزیجاتو رسیدلو سره پاکستان په یوه او بله بهانه د افغاني صادراتو پر وړاندې لارې بندوي، چې ورسره بڼوال، بزګران او سوداګر په میلیونونو افغانۍ تاوان کوي.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
تاسو زموږه ازادي رادیو او زموږ دا نور راپورونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم لیدلای او اوریدلای شئ. په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د 278 میلیون افغانیو پروژه په رسمي توګه پیل شو، چې له دې سره به په دغه ولایت کې د انټرنیټ په برخه کې پرمختګ زیات شي. دا پروژه د 216 کیلومتر په اوږدوالي له مرکز میدان ښار څخه تر بامیان ولایت پورې غځول شوې ده، چې له یوې خوا به د لرې پرتو سیمو اوسیدونکو ته انټرنیټ برابر بروي او لبلې خوا به د زرو څخه زیات کسانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. په همدې اړه سیمې د شرافت زموږ د همکار راپور ته غوښ شي.
په میدان وردګو ولایت کې د نوري فایبر د غځونې دغه پروژه د یو لړ مراسمو پر مهال د 248 میلیون افغانۍ په ارزښت باندې پیل شو. په دغه ولایت کې د طالبانو د مخابراتو ریاست رئیس کاری نوراغا موسیب ویلی چې د دې پروژې لامل کېدو سره به هغه شکایتونه حل سي چې له دې وړاندې د انټرنیټ د ضعیف فعالیت په اړه مطرح شوي وه. د هغه په وینا دا پروژه به د خلکو لپاره په مختلفو برخو کې د انټرنیټ اسانتیاوې برابرې کړي.
خو په دې اساس چې الحمدلله موږ تاسو په ولایت کې دغه فایبر نوري پروژه روانه ده، او دا به د میدان وردګ ولایت د مرکز نه شروع کیږي تر بیسودو پورې یا پنجاب داسې یا کابلنګ پورې به ان شاء الله دغه فایبر نوري کې بل غځيږي.
د شرکت مسول محمد عمر دورانی د یادی فرانس غونډې پر مهال ویل چې دغه نوري فایبر بنې وازی د انټرنیټ کیفیت ښه کړي، بلکې له زورو څخه به زیاتو کسانو ته هم د کار زمينه برابره کړي. نوموړي دا هم ویل چې دا پروژه د سیمې د خلکو لپاره یو لوی پرمختګ دی، او هغوی به له دې لارې له معیاري او باوري انټرنیټ څخه برخمن سي.
موږ همیشه دا کوشش کړی دی چې هغه لیرې پرتې سیمې چې محرومې دي او خصوصا د پخوانی حکومت چې جنګونه وبښکي کې نامني و، دغه د وجه دا لیرې پرتې سیمې پاته و. نو موږ دا ځل دا کوشش وکړ چې هغه سیمو ته ولاړ شو، اول ته انټرنیټ ورسوو او عام خلکو ته د انټرنیټ د ښه سهولت ورکړو.
د شرکت انجینر سیف الرحمن هم د دې پروژې په تخنیکی اړخونو رڼا واچول او زیاته کړی چې دا پروژه د نوي ټکنالوژي په اساس طرحه شوې او د ټولو سټانډرډونو سره برابر ده.
میدان وردګو د ولایت موږ انټرنیټ له کابل نه بیا ورته ورکوو. سیدي میدان وردګو ولایت دغه ولسوالیان سي جلریز ده، بیسو دي سي اول ده، سي دوام ده، او د ولسوالي په دې مسیر کې ټولې پروتې دي. د دې ترانسمیشن کنیکټیویټي د ته انټرنیټ رسول او د مخابراتو هغه سایټونه سیال ته په نامحرمو منځخو کې پروت دي، هغه وسلول له مرکز سره د دغه لپاره بمدا ګټي ورسیږي.
مسولین وای دا نوښت به په میدان وردګو او بامیان ولایتونو کې یو لوی نوښت رامنځته کړي، چې لامل به د دواړو ولایتونو اوسیدونکو له نوري فایبر څخه برخمن شي.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی له احترامات د رادیو زادګي ټولو درنو همکارانو او کارمندانو ته وړاندې کوم. زه د زابل ولایت له مرکز کلات څخه ولله تاسو سره د واتس اپ له طریقه خپل پیغام پرېږدم. دا سیسټم پر رسیدو ده د ټولو افغانستان خلک، خصوصا د زابل خلک ډیر غریب دی، اقتصاد ډیر ضعیف ده، هلدا چې سړه وه سوړ ژمی را روان ده، بیا په زابل کې هوا ډیر سړه وي، یخنۍ ډیره وي، په زابل کې ورښتونه هوا ورېم ډیرې کیږي، د خلکو اقتصاد ډیر ضعیف ده، خلک ان په ورځني ډول خوراکي توکو ته لاسرسی نه لري، داسې ژمی پر رسېدو ده. نو په ژمي کې عموما هوا ډیره سړه وي، بیا خصوصا په زابل کې چې وسپن توکو ته ډیره شدید اړتیا وي، نو خلک وسپن توکو ته او خوراکي توکو ته ډیره اړتیا لري. له دولت څخه لومړی د افغانستان پښتون نظام او دولت باندې موږ غږ کوو چې له خلکو سره همکاري وکړي، له خلکو سره مرسته وکړي او نور مرستندوی مسنټونه راجلب کړي، په زابل کې له خلکو سره مرسته وکړي تر څو خلک زمي تدابیر ونیسي، زمي پر اتاک سره یو څه ناڅه تدابیر ونیسي، داسې نه چې زمي پر ورسیږي او خلکو کم تدابیر نه نیولې، کم تیاری نه کړي، زما که بیا به له بشري ناورین سره په ټول افغانستان کې خلک مخوي. مننه کوم، تر بیا شو، خدای په امان.
سلام آزادی رادیو کارکونکو ته. بی دلیل او خپل سری ډول مدنی فعالان او شنونکو نیول د دې بیان آزادۍ او اسلامي اصولو سره یو خلاف عمل دی چې طالبان یې کوي. مو یې غندو، حق ویل که ګناه وي، ولس ته وړاندې کړي خپل